Radio.
د ازادي رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغ ورځ مو پیل کړی وي، د ازادي رادیو 12 ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شي. امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پاتې ورسېدي. نن د پنځنبه ورځ د 14 ساعته نوې یوم هجری مریز کال د میزان د میاشتې 14 د 2019 میلادي کال د اکتوبر له 3 سره برابر ده. نوریا سنوریم او د لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. و ابو رچې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیل لپاره په دوحه کې طالبانو استازو ته بلنه ورکړې چې اسلام آباد ته ورشي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپور نه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغې پریکړې ملاتړ کړی چې له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي هېواد د اټومي تړون د پیاوړي کولو لپاره د اروپا له پلانه ملاتړ کوي. د عراق په پلازمینه بغداد کې د څو چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغې پریکړې ملاتړ کړی چې له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړي. حمدالله محب چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته د وینا لپاره نیویارک ته تللی، پرون د امریکا له نیشنل پبلک راډیو سره په مرکه کې وویل چې د افغانانو لپاره د سولې پریکړه باید د افغانانو منتخب مشران وکړي.
If a peace is achieved that integrates one part of the society but
کسول داسې وشي چې د ټولنې یو برخه پکې وی او بل دښمنه کړی، جګړه به دوام وکړي. نو موږ پر داسې سولې کار کوو چې ټول افغانان پکې وي. محب ویلی چې یوازې باید له هغو طالبانو سره چې په افغانستان کې د جګړې ستړي شوي او سوله غواړي خبرې وشي، نه د هغوی له مشرانو سره چې په پاکستان کې ناست دي او سیاسي ګټې لټوي. د افغانستان حکومت د هغې موافقې د مسودې په وړاندې چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د نه پړاو خبرو په نتیجه کې ترلاسه شوې وه مخالفت څرګند کړی و. روسیا وایي د افغانستان د لانجې د هواري لپاره د دې هېواد د پخواني ولسمشر حامد کرزي د هغه دریځ چې د سولې د خبرو لپاره د انتخاباتو د ځنډېدو غوښتنه کړې وه ملاتړ کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په موسکو کې په یوه غونډه کې وویل چې له ډېرو امکاناتو سره سره بیا هم د افغانستان کړکیچ نه دی حل شوی. د روسیې د خبري اژانس تاس په حواله لاوروف ویلي چې لویدیس تقریبا 40 کاله په افغانستان کې هڅې وکړې خو په بشپړ ډول ناکام شو او دا مسله د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي خدر کړې ده. د تاس خبری آژانس د خبر لمخې انکرزی د امریکا له متحدو ایالاتونو غوښتي چې له طالبانو سره خبرې بیا پیل کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیره میاشت دغه خبرې وروسته له هغې لغوه کړې چې په کابل کې په یوه چاودنه کې چې مسؤلیت یې وسلوالو طالبانو اخیستی، د یوه امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان ووژل شول. افغان ولسمشر د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د امنیت په ټینګښت کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو رول وسته. اشرف غني پرون په ارکې په یوه غونډه کې له امنیتي ځواکونو او والیانو مننه وکړه چې په انتخاباتو کې لاسوهنه نه ده کړې. هغه وویل د انتخاباتو په تړاو له امنیتي ځواکونو هیڅ شکایت نه دی ثبت شوی. د میزان د شپږمې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره 2000 امنیتي او دفاعي ځواکونه ګمارل شوي ول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي وسلوالو طالبانو د انتخاباتو په ورځ لږ تر لږه آتش پېته حملې وکړې چې 15 ملکي وګړي او 2 پولیس پکې ووژل شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تایید کړ چې په بغلان کې د ولایتي شورا د مرستیال او د سیمه ییزو پولیسو د یوه قومندان ترمنځ وسلهواله نښته شوې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي پرون په ټویټر ولیکل چې په دې نښته کې د بغلان امنیه قومندان سمنوال نیاز محمد نیازمن او د ولایتي شورا مرستیال شمس الحق بارکزی ټپیان شوي دي. رحیمي ویلي په نښته کې د سیمه ییزو پولیسو د قومندان ورور وژل شوی. نصرت رحیمي د نښتې د علت په اړه معلومات نه دي ورکړي، خو په ټویټر یې لیکلي چې د کورنیو چارو د وزارت د یوه مرستیال په مشرۍ پلاوی د دې پیښې د څېړنې لپاره ګمارل شوی دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران ولسمشر حسن روحانی وای هواد د اټومي تړون دی پیوړی کول لپاره د اروپا له پلان ملاتړ کوي. امریکا تیر کال اعلان وکړ چې له ایران سره د نړیوالو قدرتونو اټومي تړون نیمګړی دی او ورڅخه ووته، خو دغه تړون اروپایي غړي هڅه کوي چې په بشپړ ډول د هغه د لمنځه تلو مخه نیوي وکړي. حسن روحانی پرون وویل د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون له لوري وړاندې شوی پلان اغیزمن دی چې له اټومي وسلو د ایران منع کول، د سیمه ییز امنیت پیاوړي کول، د امریکا د بندیزونو لغوه کول او په بیړني ډول د ایران د تیلو د صادراتو پیلول پکې شاملېږي. فرانسې، برېټانیا، جرمني له ایرانه غوښتنه کړې چې په دې اړه ژر تر ژره خبرې چې اساس به اوسنۍ تړون وي له سره پیل کړي. د عراق په پلازمینه بغداد کې د څو چاودنو غږونه اوریدل شوي دي. رویټرز خبري اژانس د عیني شاهدانو له قوله وایي چې دغه چاودنې په زرغون نومې سیمه کې چې دولتي ودانۍ او د بهرنیو هیوادونو سفارتونه دي شوي دي. د دغو چاودنو په اړه تر اوسه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو هغه وروسته له هغې کېږي چې د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي د تیرو دوو ورځو قهرجنو مظاهرو وروسته چې د امنیتي ځواکونو او اعتراض کوونکو ترمنځ تاوتریخوالي کې نه تنه مړه او شاوخوا 400 نور ټپیان شول، د ماښام له 2 بجو وروسته په بغداد او د عراق په جنوب کې ګرځبندیز اعلان کړی دی. په دې وروستیو ورځو کې په بغداد جنوبي ښار ناصریا او د عراق په یو شمېر نورو ښارونو کې په سلګونو کسان واټونو ته راوتلي وو، او د فساد، بیکاری، امناتیزو خدمتونو، برېښنا د پرلپسې پارچاوي وو، او د اوبو د کمښت په وړاندې خپله نارضایتي څرګنده کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د لاسوهنې خبره مسخره بللې ده. ټاکل شوی په امریکا کې د ولسمشر انتخابات په 2020 میلادي کال کې ترسره شي. پوتین پرون په موسکو کې یوې غونډې ته وویل چې د امریکا د عدلي وزارت ځانګړي مفتش رابرټ مولر پر روسیه تور پورې کړی و چې په 2014 میلادي کال کې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې او بیا تکرار له امکانه او د بیا تکرار له امکانه اندېښنه څرګنده کړې وه. پوتین وایي د مولر دا بیان د خفګان وړ نه، خو د خندا وړ دی. د امریکا د عدلي وزارت ځانګړي مفتش رابرټ مولر د کانګرس ډیرو غړو او د امریکا د استخباراتو ادارو ته خبرداری ورکړی چې روسیه د امریکا په سیاسي بهیرونو کې لاسوهنې ته دوام ورکوي. مولر دغه راز ویلي چې موسکو تیاری نیسي چې پر روانو انتخاباتو کې مداخله وکړي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او زین نور خبرونه غوړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړه چې د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیل لپاره په دوحه کې د طالبانو استازو ته بلنه ورکړې چې اسلام آباد ته ورشي. د افغانستان د تیرو د ولسمشرۍ د انتخاباتو یو شمیر کاندیدان د بایومیټریک پر اساس د ټاکنو په اعلان ټینګار کوي، خو د انتخاباتو د کاندید او د اوسنی ولسمشر حامد کرزی د دولت ساز د دولت جوړونکو ټیم بیا وایي
دا دوستان که شکایت ولری شکایت دک شکایت کمیسیون ته وړاندې کی، اما په دا ډول بحث نشي د کوي د اعتماد ایجاده یو غو اعتماد د افغانستان د خلکو رائے سره جفاس.
د افغانستان په اړه پر ځین نورو موضوعاتو پر پورونو سربیره د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپونو ته کتنه کوو، او د غراز د ایران د طبیعت دی یو نوی قانون کې د تعدیل په باب نور معلومات ترلاسه کړئ. د خبرونې په وروستۍ برخه کې هم د ژوند رنګونو یو نوی برخه درته خبرو. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه وزی اوریدل شي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې د افغانستان د سولې د پروسې د بیا پیل لپاره په دوحه کې د طالبانو استازو ته بلنه ورکړې چې اسلام آباد ته ورشي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تر دې بیان مخکې په دوحه کې د وسلوالو طالبانو ویان سهیل شاهین خبر ورکړی و چې دا پلاوی د ملا برادر په مشرۍ او د پاکستان د حکومت په بلنه پاکستان ته روان دی. د طالبانو سیاسي استازي تر دې وړاندې روسیا او چین ته هم تللی دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په پاکستان کې دی. پر دې موضوع فرشته جلالزی رپورټ لري.
د امریکا د کانګرس یو پلاوی پرون په پاکستان کې له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر پروسه خبرې کړې دي. د پاکستان د حکومت پر رسمي ټوټر پاڼه لیکل شوی چې د کانګرس غړي شان پاتریک او جیم هایمز د هغې هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره د افغانستان پر سوله غږېدلی دي. قریشي په اسلام آباد کې د وسلوالو طالبانو د قطر د دفتر له استازو سره هم لیدنې کتنې لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې لیکلي چې په دوحه کې د طالبانو د سیاسي ډلې غړو ته بلنه ورکړې چې اسلام آباد ته ورشي. په دوحه کې د وسلوالو طالبانو ویان سهیل شاهین پرون تایید کړ چې د پلاوی مشري ملا عبدالغنی برادر کوي. شاهین وویل چې د پلاوی د پاکستان د حکومت په بلنه پاکستان ته روان شوی دی. شاهین پر ټویټر لیکلی و چې هغوی به پر مهمو مسلو خبرې وکړي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې د طالبانو استازو ته د ورتګ د بلنې ورکولو هدف د افغانستان د سولې لپاره هغو پرمختګونو ته بیا کتنه ده چې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ په خبرو کې شوې دي. په بیان کې لیکل شوي چې په دې لیدنو کتنو کې به هڅه وشي چې څرنګه په افغانستان کې د سولې لپاره په ټپه درول شوې پروسه بیا فعالېدلی شي. د رویټرز خبري اژانس په حواله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی زلمی خلیلزاد هم پرون په اسلام آباد کې له لوړ رتبه چارواکو سره شغیدلې ده. دا لا رسما نه د تایید سوي چې خلزاد په اسلام آباد کې د وسوالو طالبانو له استازو سره ګوري کنه، خو د پاکستان د حکومت یو لوړ رتبه چارواکي رويټرز ته ویلي چې دا هم ممکنه ده. په اسلام آباد کې د واشنگتن پوسټ خبريال شیخ حسین پرون ازادي رادیو ته وویل چې په یو وخت کې پاکستان ته د طالبانو د استازو او خلزاد ورتګ یو تصادف نشي ګڼل کېدلی.
نو زما په نظر کې دې ملاقات خلزاد سره بهشکه چې دې هغه پبلیکي نه ولې چې هغه څنګه افیشلی خو دا مذاکرات کې دې صدر ترامپ درولې وي، خو که دا اوشي چرته نو دا به زم چې یو ښه بریک ترو یو غټه بریک ترو وي.
خو پاکستان ته د خلزاد تر تګ مخکې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ په امریکا کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان سره وکتل او د افغانستان پر مسله خبرې وکړه. ترامپ او خان تیرونی په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې کتلی دي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د رویټرز خبري اژانس د یو ایمیل په جواب کې لیکلي دلته خبرې به د هغه بحث ادامه وي چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په ترڅ کې تیرونی د امریکا د متحدو ایالاتو او پاکستان ترمنځ شوی دی. په پاکستان کې یو لوړ رتبه چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې ډېر امکان شته چې د طالبانو استازي به د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره وګوري. د چارواکي چې رویټرز اژانس یې نوم نه دی خبر کړی ویلي چې موږ هڅه کوو چې د طالبانو استازي قانع کړو چې له خلزات سره هم کتنې ته حاضر شي. کله چې اسلام آباد ته د وسلوالو طالبانو د استازو تک خبر خپور شو، د افغانستان د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي پر ټویټر ولیکل چې سولې ته اولویت ورکوي، خو د سولې په هره پروسه کې باید د افغانستان دولت دخیل وي. صدیقي پر ټویټر ولیکل د سولې پروسه پرته له دې چې د افغانستان په مالکیت او مشري وي نتیجه نسي ورکولای.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حساب
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور آقا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو ده آزادی رادیو.
نن د ازادي په چپو کې د اونیس پروګرام ور دی. په دې پروګرام کې نن بیا هم د افغانستان د ولسمشري د تیرو انتخاباتو پر موضوع خبرې کوو. د میزان د شپږمې نیټې د انتخاباتو چې د رایو شمیرلې بهیر پیل شوی دی، بیا هم په همدې موضوع کې تم کېږو. د ولسمشرۍ د انتخاباتو یو شمیر کاندیدانو د بایومیټریک پر اساس د دغو انتخاباتو د نتیجې په اعلانولو ټینګار وکړ. د دغو کاندیدانو له ډلې ګلبدین حکمتیار او عبداللطیف پدرام ادعا کوي چې په انتخاباتو کې د دولت جوړونکي ټیم او ثبات او همپالنې ټیم په ګټه پراخه درغلي شوی، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې یوازې بایومیټریک رای د منلو دی. تفصیل ناجیه صفحه لري.
د ولسمشریزو ټاکنو یو شمیر نوماندان ادعا کوي چې د میزان د شپږمې ټاکنې له درغلیو ډکې وي. دوی ټینګار کوي چې یوازې بایومیټریک رایې ورته د منلو وړ دي. د سولې او اسلامي عدالت ټیم مشر ګلبدین حکمتیار د چهارشنبې په ورځ په دې اړه خبریالانو ته وویل
ادعا کېږي چې څه باندې 24,000 رایې په زرمت او 9,999 رایې د پکتیا په بابا روحاني ولسوالۍ کې صندوقونو ته اچول شوي دي. حال دا چې دولت په روحاني بابا کې نو ولسوالۍ لري او نه هم ولسوال او ولسوالۍ له کلونو راهیسې په ګردیز کې دی.
ښاغلي حکمتیار د ثبات همپالنې او دولت جوړونکي ټیمونه هم په درغلیو تورن کړل او ویویل چې پرته له بایومیټریک رایې ورته د منلو نه دي. له بلې خوا د ولسمشرۍ بل نوماند فرامرز تمنا هم د ټاکنو په شفافیت ټینګار وکړ.
زمونږ ټیم آن یوه رایه هم نه مني چې بایومیټریک نه وي. هغه رایه چې بایومیټریک نه وي جعلي او تقلبي دي او له ټاکلي مودې وروسته صندوق کې اچول شوي دي.
دې سره هم مهاله بل نوماند عبداللطیف پیدرام ویل پراخې درغلۍ به هیواد بحران ته یوسي.
دا یو ډیر خطرناک بحران دی. هر لوری چې برای اعلان کړي بل لوری به ونه مني.
د دولت جوړونکو ټیم بیان جاوید فیصل د بایومیټریک رایو په تړاو څه ونه ویل خو ټینګار وکړ چې د ټاکنو کمیسیون له پریکړې ملاتړ کوي. ښاغلی فیصل په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
دا دوستان کې شکایت ولري شکایت د شکایتونو کمیسیون ته وړاندې کړي. اما په دغه ډول بحث نشي دی کوي د اعتمادي جاده یو غیر اعتمادي د افغانستان د خلکو
د ثبات او همپالنې ټیم بیان فریدون خوزون بیا دغه تورونه رد کړل.
د ثبات او همپالنې ټیم درغلیو او تقلب ته هیڅ ډول اړتیا نه درلوده او هیڅ نوع تقلب او تخلف نه دی ترسره کړی، ځکه چې د افغانستان خلکو د چیز درایه ورکړې ده او د افغانستان خلکو له دې ټیم څخه حمایت کړی وو او هرکلی یې کړی وو.
په همدې حال کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل چې کمیسیون به رایې د شفافیت په اساس وټاکي.
د شفافیت لپاره هغه څه چې موږ په واک کې اوسېږي هغه ترسره کوو. زموږ غوښتنه د ټولو محترمو نوماندانو څخه دغه ده چې دوی دغه ډول څرګندونې د دې پر ځای چې نور هم د خلکو ذهنیت خراب کړي نور هیڅ هم
د ټاکنو کمیسیون له نوماندانو هم غواړي چې د پروسې د شفافیت او د رایو د تثبیت لپاره خپل څارونکي کمیسیون ته ولیږي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د میزان په شپږمه ترسره شوې او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دغو ټاکنو کې د ګډون کوونکو شمیر 2,000,000 یادوي.
ازادي خبری مجله اوري.
د سهار و بجې او ولس دقیقې دي او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد اشی برته بغوښ شو.
فارن پالیسی د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو په اړه لیکنه کړې ده او پوښتنه کوي دا انتخابات د اعتبار وړ دي؟ د خبرونې په باور طالبان شهیدی ټاکنو ته د غربي پروسې نوم ورکړي، خو د افغانستان اکثریت نوی ځوان نسل پر ډیموکراسي باور لري. وړاندې راغلی دی چې دواړه مخکښ کاندیدان اشرف غنی او عبدالله په انتخاباتو کې د بریالیتوب ادعا کوي، خو یو یې سم وایي. فارن پالیسی بیا د 2014 کال انتخاباتو او د هغې جنجالونو ته اشاره کوي او لیکي تر ټولو ښه لار دا ده چې اوس ورته انتظار شو. خبرونه بیا وړاندوینه کوي چې د نومبر 2 نیټې تر نهایي نتیجو مخکې دا هم ممکنه ده چې د انتخابات د ښاغلي غنی او عبدالله ترمنځ دوهم دور ته لاړ شي. خو خبرونه دا پوښتنه کوي چې د انتخاباتو نتیجه به اکثرو ته د منلو وړ وي. په ځواب کې فارن پالیسی لیکي د شنبې د ورځې په ټاکنو کې د خلکو د لږ ګډون سربیره څارونکو ویلي دي چې له بایومیټریک وسایلو استفاده شوي چې له دې سره د تیرو انتخاباتو په پرتله دا ځل اعتماد زیات شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستانی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تلې د شپږمې نیټې د انتخاباتو یوازې بایومیټریک رایې کمیسیون ته د اعتبار وړ دي او دا امکان نشته چې دوی عادي رایې وشماري. ډیپلومات د افغانستان د سولې په اړه لیکنه خبره کړې ده او لیکي چې اسلام آباد د دې خبرو بیا پیلېدو ته ډېر لیواله دی. د خبرونه د امریکایي پلاوی او طالبانو د سولې د خبرو د لغوه کېدو په ارتباط لیکي چې اسلام آباد غوښتل چې موافقه وشي، خو ولسمشر ټرمپ وروسته له نه پړاوه دا خبرې لغوه کړې او پاکستان یې حیران کړ. ډیپلومات وړاندې لیکي دا خبرې چې په سپتمبر کې ونه شوې، خو دې میاشت کې د اسلام آباد لپاره دا خبرې ډېرې مهمې نه وې، ځکه چې په دې میاشت کې د ملګرو ملتو عمومي غونډه وه او هلته د پاکستان د کشمیر مسله د افغانستان سولې د خبرو تر اغېز لاندې رانغله. خو د خبرونې په باور د افغان سولې مسله اوس د پاکستان لپاره خورا مهمه ده، ځکه چې په نومبر کې له ترهګرو او نورو غیر قانوني سرچینو سره د مالي مرستو د مخنیوي نړیوالې ډلې غونډه ده. پاکستان اوس دې ډلې په خړ لیست کې شامل کړی دی او اسلام آباد غواړي چې واشنگتن دفاع وکړي کنه په تور لیست کې به داخل شي او که په تور لیست کې شامل شو بیا به ګڼې نړیوالې مالی ادارې له اسلام آباد سره د پیسو له راکړې ورکړې او مرستو لاس واخلي. نو د ډیپلومات په باور پاکستان غواړي چې له طالبانو سره د سولې خبرې ژر تر ژره بیا پیل شي.
ازادي رادیو اوري د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه وی نام نه د انتخاباتو په ورځ د بهیر پاړه د راپور ورکول بهیر محدود کړیو. د ادارې له دونیم سو خبريالانو سره د خبرو پر اساس معلومه کړي چې د وسلوالو طالبانو د غواخونو لامل خبريالان نه دي توانیدل چې د خبري پوښښ لپاره لرو پرتو سیمو تلارشي. ناجا صفای رپورت لري.
په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ اداره یا نوی وی له انتخاباتو وروسته په سلر وشتو ولایتونو کې له 250 خبريالانو سره مرکې کړي او موندلې چې د انتخاباتو له بهیر څخه خبري پوښښ سراسري نه و. د دغې ادارې اجرایوي مشر مجیب خلوتګر د چهارشنبه په ورځ یوې خبري ناستې ته په دې اړه وویل:
په دلیل تهدید طالبا
د وسلوالو طالبانو د غواخونو لامل خبريالانونه توانیدل چې ولسوالۍ ته ورشي. مونږ په څلور وش ولایتونو کې 250 خبريالانو سره بیلابیل مرکې کړي او له هغوی مو پوښتل دي چې د دې غټ اندېښنه څه وه. دوی وویل چې د وسلوالو طالبانو غواخونه د دې سبب شول چې د انتخابات په ورځ د خبريالانو خبري پوښښ معیاري او سراسري نه وي.
خغلی خلوتګر وای د دوی د مرکو په اساس معلومه شوې چې په انتخاباتو کې د خلکو ګډون خورا کم و. په دغه موندنو کې نږدې 250 خبريالانو ویلي چې د مخابراتي شبکو د فعالیتونو پرې کېدل د دوی د راپور ورکولو په بهیر کې لوی خنډ و. همدارنګه 14% خبريالانو اطلاعاتو ته د نه لاسرسي، 14% د کمیسون د کارکوونکو له ناوړه چلند او 14% بیا د افغان امنیتي ځواکونو له کړنو شکایتونه کړي چې د دوی په وینا د غټول مسایل د خبري پوښښ د محدودیت لامل شوی و. په همدې حال کې د رسنیو یو شمېر مسولین وایي د رای ورکونې په ورځ دوی د ناامنیو له امله ونه توانېدل چې خپل خبريالان ولسوالیو ته ولیږي. د تلو نیوز مسول میراقا پوپل ازادي راډیو ته وویل:
د امنیتي ګواښونو له امله موږ ونه توانېدو چې خپل خبريالان لرو پرتو سیمو ته ولیږو او یوازې موږ خپل خبريالان د ولایتونو په مرکزونو کې لرل. دا یقیني ده چې ناامني په خبري پوښښ ناوړه اغېز درلود.
یو شمېر سیمه ییز خبريالان هم وایي د ناامنیو له امله د دوی فعالیتونه یوازې په ښارونو پورې محدود شوي وو. افغان خبريال اسلم رشیدي:
یو تر ټولو سخته ورځ وه، خو موږ بیا هم یوازې په ښارونو پورې محدود وو. ولسوالۍ ته نه یو تللي ځکه ګواښونه لوړ وه. د ناامنیو تر څنګ اطلاعاتو ته نه لاسرسی هم یوه ستونزه وه او په هغه ورځ مخابراتي فعالیتونه هم پرې شوي وو.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ ادارې چارواکي وایي د دغو امنیتي ګواښونو له امله د تیرو 15 کلونو په پرتله د خبريالانو څه باندې 50% څیړنیز راپورونه رقم شوي دي. دوی له حکومت څخه غواړي سو اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون په بشپړه توګه عملي کړي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران شورای نگهبان د هیواد طبیعت په قانون کې یو نوی تعدیل منلی چې پر اساس ایرانی او میندو ته اجازه ورکول کیږي چې له بهرنیو وګړو سره واده کړی وي او ماشوم ولري خپل ماشومانو ته د ایران طبیعت واخلي. تر دې وړاندې دوی اجازه نه درلوده چې خپل ماشومان ته د ایران د طبیعت غوښتنه وکړي. نور جزئیات د فرشته جلال زی پر پورت کې.
د شورای نگهبان ویاند عباس علی کت خدایی پرون دا خبر اعلان کړ چې د طبیعت په قانون کې نوی تعدیل ومنل شو. په قانون کې دا تعدیل د ایران پارلمان تقریبا 4 میاشتې مخکې تصویب کړی و. د ایران د طبیعت په قانون کې دا تعدیل 2 واره له شورای نگهبان رد شوی دی. شورای نگهبان په ایران کې د پارلمان د لوري تصویب شوی قوانین له اساسي قانون سره د مطابقت لپاره بیا ګوري او د ویټو حق لري. د بشري حقوقو د څارنې ډلو له ډېرې مودې راهیسې نارې وهلې چې د ایران د طبیعت قانون له تبعیضه ډک دی او زرګونه ماشومان یې له قانوني اړخه بې برخلیکه کړي دي. د ایران پارلمان په مې میاشت کې دا تعدیل تصویب کړی و. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ هغه وخت په دې اړه په غبرګون کې ویلي و چې ښځې حق لري چې خپل ماشوم ماشوم ته د خپل هیواد د تابعیت غوښتنه وکړي. د بشري حقوقو د څارنې د نړیوالې ادارې ویلي و چې په دې ډول به په ایران کې د ډیرو کوچنیانو د تعلیم، روغتیا او کار ستونزه حل شي. د نوي تعدیل لمخې هغه ایرانی شز چې له خارجي نارینه سره واده کړی وي یوازې کولای شي چې خپل ماشوم ته تر 13 کلنۍ مخکې د ایران د تابعیت حق وغواړي. خو دا تعدیل باید د ایران د استخباراتو وزارت همدارس د ایران د سپای پاسداران انقلاب ډله تایید کړي او ډاډ ورکړي چې د قانون عملی کېدل به د ایران ملي امنیت ته ګواښ نه پېښوي. په نیویارک کې د بشري حقوقو د څارنې نړیوالې ادارې ویلي چې دا لانه د څرګنده سوي چې په ایران کې څومره داسې کوچنیان ژوند کوي چې میندې ایرانۍ او پلرونه یې بهرنیان دي. خو دا مسله په وروستیو کلونو کې ډېره لویه شوې ځکه ډېرو ایرانیو ښځو له هغو افغانو نارینهو سره چې په ایران کې اوسي ودونه کړی دي. په دې اړه دقیق ارقام نه دي خبره سوي. دا سیاټکل کېږي چې 3 میلیونه افغانان په ایران کې میشتي. هلته یو شمېر میشتو افغانانو له ایران یو شو سره ودونه کړی دي خو دقیق شمېر نه دی څرګند.
یو ځل بیا په مکرې د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغه پریکړې ملاتړ کړی چې له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه کړې دي. حمد الله محب د امریکا له نېشنل پبلک رادیو سره په مرکه کې چې پرون خبره شوې ویلي د افغانانو لپاره د سولې پریکړه باید د افغانانو منتخب مشران وکړي. روسیا وایي د افغانستان د لانجې د هواري لپاره د دې هېواد د پخواني ولسمشر حامد کرزي د هغه دریځ چې د سولې د خبرو لپاره د انتخاباتو د ځنډېدو غوښتنه کړې وه ملاتړ کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په مسکو کې په یوه غونډه کې وویل چې له ډېرو امکاناتو سره سره بیا هم د افغانستان کړکیچ نه دی حل شوی. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي هېواد د اټومي تړون د پیاوړي کولو لپاره د امریکا د اروپا له پلان ملاتړ کوي. امریکا تیر کال اعلان وکړ چې له ایران سره د نړیوالو قدرتونو اټومي تړون نیمګړی دی او ورڅخه اوس یو شمیر اروپایي هیوادونو هڅه پیل کړي چې دغه تړون د لمنځتلو مخه ونیسي. د عراق په پلازمینه بغداد کې د څو چاودنو غږونه اورېدل شوي. تر اوسه پورې دغه چاودنو د مرګ ژوبلو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي خو دا چاودنې د بغداد زرغونه سیمه کې چې دولتي ودانۍ او د بهرنیو هیوادونو سفارتونه دي شوي دي.
دا ژوند رنگونه
من نه عرب شاده مستریم
نسش مستری
دای موټر وړکه موټر
ک موټر هر خرابي ولري ته جوړول شي.
خو دلته خو مختلف کارونه دي پکې لکه کوپی کشي مستری توپ دی ماشين کار منګه دی ماشين کار کو.
څومره وخت شو چې دغه کار کوي؟
دا خو بس تقریبا یو تکالم شاګردی کړی دا دوه درې کال دی استاد کی
دغه د موټرو مستریان چې مالی دلی د دوی کالی ډیر تور وی غوړ وی خوستا پاک دی. دا څنګه
د څه ما پاک خور مستریان او ډیر ځانته چټلی وغنه پریږدم
چې د موټر لاندې څومالی نو بیا څه کوي؟
بیا وسایت ته دی شاور امر او په سمولو کنه ځنه پریږدم چې مثال کالی خراب شي بیا ځکه لدینه سړی مرز مخلی مریضیږي نو کوشش کوو چې یو شای ځان ته ورکو په باندې بیا سم کار وکړو.
لاسونه بیا څنګه کوي؟
لاسونه خو بس ماښام شامپو ده په مغې مینځو
او غرمه چې ډوډۍ خوري نو بیا څه کوي؟
غرمه ډوډۍ ته مینځو په مردارو لاسو یې نه خوري. او دا خو چې په مردارو لاسو خوري بیا ډېر د لاسونه خرابې خو ځینې مستریان شته چې د لاسونه تورې په همداتورو لاسو باندې شروع کوي وي خوري چې بیا ورته ویلی دی چې که ولا د مستري یمه کوم مشکل نشته ده یننه مم دسې قوي یم بس زور یې نه رسېږي. نو د هر چا خپل مختلف خواص د فرق
نو دا خو بیا یو وخت کې زور پر رسېږي کنه ده
خو بیا آینده کې چې دای عمر په پخېدو یې تاوان بیا ورته کوي ځکه بیا له هر نگانه دی بیا خرابوي. نو کوشش باید تو کې چې ډېر په اصول باندې کډوډي خوري شي خوري نو لاسونه پاک باید پرې.
لمړی ځل چې کار اپیل کړ لچا سره در اپیل کړ او چرته
اول ځل مال خپل پلار سره مستری توپ شاګردي شروع کړې. زما پلار استاد و دې مستری توپ بیا غ سره مې اته کال مستری شاګردي وکوله بیا غ دوه را کړل خپل دوکان مې ته پرې کړې خپل کار وسکه و ده الحمدلله ز خپل استاد
پلار دی چې هم استاد دی هغه وخت چې تور سره شاګرد وي غوسه خو به نه درته کوله کله چې یو شی خرابې ده.
نو دا خو معلومه ده شاګردي کې وکړل تکول نو دا شان په کېفته دي چې ترغو هغه خپل مقصد ته غواړي ورسیږي
اوس پنه خو نه مشتله
ولا په اوس پنه مشتي وخت راغله د شډیر په خارسي په اوس پنه مخلي ورور بس خاطر دې چې اولادم د شایو نتیجې ته ورسیږي د شاګردان ستې دوله ځله ځکاله شاګردي کړې ده لکه نو سم ما شاګردي کې لګیا دي کومه ته نه دی رسیدې
څنګه دې اوس ته ژوند خده جوړ دې ل دې کار سره
شکر الحمدلله ډیر خده هزار بار شکر گزارې شکر بار
زه خده چې خوشاله یم نن
تا نن ډیر مننه خیر شي
دا د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاترسي خوله ازادي رادیو سره او سيد ازادي رادیو خبرونه د ما خام تر وو جو دوام کوي زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون